ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري د مازیګر تر اوو بجو د آزادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. یو وخت روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکالې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې اجرائیه رئیس پر اوسنیو امنیتي ستونزو د حامد کرزي په مشرۍ پخوانی حکومت ګرام بللی او ویلي دي چې ډېرې ستونزې له هغه وخته ورته پاتې دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې خپریږي. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور طالبان یې ووژل. او د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برتانیا او نورو ځایونو کې ویرونکو حملو پلانونه لري. قدرمن اوریدونکو نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجي ساپې چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حکومت اجرائیه رئیس په پروان کې ورسېو اعتراضونو ته په اشاره له خلکو غواړي چې خپل احساسات کنټرول کړي. د افغانستان ولسی جرګې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو د قانون د سلرمې مادې د لری کولو فرمان رد کړ. او د ملي امنیت عمومي ریاست په زابل کې د یوې درې کسیزې ډلې تروریستي ډلې لنیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرائیه رئیس په پروان کې ورسېو اعتراضونو ته په اشاره له خلکو غواړي چې خپل احساسات کنټرول او خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. خغلی عبد الله نن د وزیرانو شورا ته ویل چې حکومت به د خلکو په ځنګړي ډول د مجاهدینو له حقونو دفاع وکړي.
امیدوار هستیم که حوادث همچنانی تکرار نشه. مجاهدین به صورت
نموري هم درنګو ویل چې په دیړای په افغانستان کې د ناتو زواکونو لوی قومندان جنرال جان کمپل سره هم خبرې کړې. امریکایي زواکونو تیر شپه د پروان په بیان سیمه کې د جان احمد پونم د جهادي قومندان د وسلو او مهماتو زیرمه ته انفجار ورکړ چې وروسته تر هغه نن سهار د دغه قومندان سلګونو ملاتړو په قهرجنو مظاهرو لاس پورې کړ. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم وایي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره د جمهوري ریاست لخوا یو پلاوی سیمې ته سول شوی. د افغانستان ولسی جرګې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د سلرمې مادې د لری کولو فرمان رد کړ. جمهوري ریاست ولسی جرګې ته په یو فرمان کې ویلي چې دا ماده د 1901 کال راهیسې نه بلکې د اوسنی تعدیل او توشین وروسته نافذ وګڼل شي. خو د ولسی جرګې غړي او اداري هیئت چې نن یې مشري ظاهر قدیر کوله ویل چې که دا ماده حذف شي له 1901 کال راهیسې به د میلیاردونو غیر قانونی پیسو سپینونکي او اقتصادي جرمونو د وایدو ترلاسه کونکي له قانوني تعقیب ځان خلاص کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په زابل کې د یوې درې کسیزې تروریستي ډلې له نیول کېدو خبر ورکوي. د دې درې د خبر پاڼې په اساس دغه تروریستي ډله د ملي امنیت ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې نیول شوې. په خبر پاڼې کې همدارز ویل شوی چې دغو کسانو غوښتل چې په زابل کې بیلابیلې تروریستي حملې ترسره کړي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو نن د بیسود ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو له پوستې څخه څه باندې 30 کیلوګرامه هیروین ترلاسه کړي. د ننګرهار د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد په یو مهذب موټر کې ځای پر ځای شوي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص ځواکونو نن سهار په لاهور کې په یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا ښارګوټي په پټان کلي کې شوې ده. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پریس اژانس ته وویل دوی ته استخباراتي معلومات رسېدلي وو چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې درېدي. کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ورباندې ډزې وکړې. خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو ووژل شول او څلورم یې په ځان پورې تړلي مواد وچول او له منځه ولاړ. دی وایي دوه نور وسلوال ټپیان شوي او نیول شوي دي. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي دا کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برېټانیا او نورو ځایونو کې د وحشتناکو اعمالو پلانونه لري. کامرون نن بی بی سی سره مرکه کې ویل تر هغې چې اسلامي دولت ډله موجوده وي موږ به تر ګواښ لاندې یو. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونه ورسره له هغه وکړه چې د اسلامي دولت دل یو غړی په تونس کې د دیرشو بریتانی سیلانانو په ګډون ودیش کسانو وژل. د بریتانیا مشر ویلي د حمله په 2015 کال کې د لندن تر ځمکې لاندې ټرینونو له حملې وروسته په انګلیسانو تر ټولو ناوړه حمله ده. د مصر په مرکز قاهره کې نن د دې هېواد لوی څارنوال د موټرو پر کاروان بمې چاودنه وشوه. یو جګپوړ امنیتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي حشام برکات او د هغه ساتونکي ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د وایي د برکات روغتیایي حالت ښه دی. د پولیسو یو بل مامور ویلي برکات په چاودنه کې د ماتو شوو ښیښو له امله ټپي شوی. د بمې چاودنه وروسته له هغه وشوه چې په مصر کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړو د خپلو شپږو ملګرو له اعدام وروسته د قضا په کارکوونکو د حملو اعلان وکړ. وسلوالو تیره میاشت په سینا دښته کې دوه تنه قاضیان په ډزو وژلي وه. د مصر لوی څارنوال برکات د محمد مرسي د رژیم له ړنګېدو وروسته په زرګونو اسلام پالې محاکمه او په سلګونو یې په اعدام محکوم کړي دي. د آسیا د اصحابو بیې له دې امله ډېرې ټیټې شوې چې یونان ممکن د نړیوالو پور ورکوونکو پورونه ورنه کړی شي او ممکن له یورو ساحې څخه ووځي. د شانګهای د اصحابو بیې نن یعنې د جون په 9 په سلو کې وخت کته شوې او په تیرو دوو اونیو کې په سلو کې شل کته شوې دي. په توکیو کې راکړه ورکړه په سلو کې 3 کته شوې او د هانګ کانګ مارکیټونو خپل ارزښت په سلو کې 3.6 له لاسه ورکړ. ایرو په آسیایي بازارونو کې د ډالر په مقابل کې کته شوه او نن یوه ایرو له $1.10 سره تبادله کیږي. د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دې هېواد بانکونه به لږ تر لږه د شپږو کاري ورځو لپاره تړلي وي. د دغه راز له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره د کنټرول یو پلان هم اعلان کړی دی. ټاکل شوی ده چې یونان د جون په 1 یعنی سبا ته د پیسو د نړیوال بانک 1.2 میلیارد ډالر پور ادا کړي. د یونان صدراعظم ویل دی به یو ځل بیا له پور ورکوونکو څخه وغواړي چې د پور ورکولو دا نېټه د یوې لنډې مودې لپاره وغځوي. د پیسو نړیوال بانک د 1 په ورځو ویل دوی د یونان وضع څاري او مرستې ته چمتو دي. چین د نوی نړیوال بانک د آسیا د زیربنایي پانګونې بانک د پرانستلو د مراسمو کوربه ده. دا بانک به له نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک سره سیالي کوي. د 500 هیوادونو استازو نن په پیکینګ کې سره وکتل او هغه سندونه یې لاسلیک کړل چې د هر غړي هیواد د پانګونې سهم پکې ټاکل شوی دی. چین به د دغه نوي بانک د لومړنۍ پانګې په سلو کې 1.5 برخه پانګونه وکړي او په سلو کې 6% د رایو حق به ولري. هند د نوي نړیوال زیربنایي بانک په سلو کې 8.4% پانګونه کوي او روسیا به د دغه بانک دریم ستر پانګه چون کوي او په سلو کې 6.5% پانګونه کوي. استرالیا، بریتانیا، جرمنی او جنوبی کوریا د دغه نوي بانک د بنسټ ایښودونکو په ډله کې دي. د امریکا متحده ایالات او جاپان په دې بانک کې غړیتوب نه لري. د روسی فضایی پیلوټ گنادی پادالکا تر ټولو زیات په فضا کې پاتې شوی او په دې توګه په نړۍ کې لومړی مقام حاصل کړی. پادالکا د 1 په ورځ د روسیې د بل فضایی پیلوټ سرګی کریکالیوف ریکارډ مات کړ چې نوموړی په 2015 کال کې 803 ورځې په فضا کې تیرې کړې وي. پادالکا دا مهال په نړیوال فضایي تمځای کې دی او تمه ده چې د سپتمبر په 12 ځمکې ته د راښکتېدو تر وخته په فضا کې 880 ورځې تیرې کړي. فضا ته د پادالکا دا اوسنی ماموریت چې د مارچ میاشتې په 20 پیل شوی د هغه 5 فضایي ماموریت دی. او وروستی خبر دا چې هغه الوتکه چې د لمر د انرژۍ په واسطه الوزي له آرام سمندر څخه د تیرېدو دوهمه هڅه کوي او غواړي نړیوال ریکارډ ټینګ کړي. دا الوتکه نن د جاپان له مرکزي برخې څخه د امریکا د هوایي پر لور والوته. که بریالی شي دا به لومړی ځل وي چې یوه الوتکه د لمر په انرژۍ له آرام سمندر څخه تیریږي. دا سفر 9,900 کیلومتره دی او تمه ده چې لږ تر لږه په 5 ورځو کې ووهي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وابهوري چې اجرائیه رئیس عبدالله د هیواد روانو نامنیو ته په اشاره سره وایي چې دوی ته یو په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. د ولسی جرګې غړي یو شمېر غړي وایي د امنیتي برخې مسؤلان له دې ناراضه دي چې مهم اسناد د امنیت شورا له دخالت پرته په مستقیم ډول له ولسمشر سره نشي شریکولای.
شورا امنیت کې شمیر غړي کوشش کوي چې د ملي امنیت، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت محرم اسناد دوی ته ترلاسه کړي او بیا رئیس جمهور ته ورکړي.
کجکی ولسوالۍ ته ځو او په دې نا امن سیمه کې د امنیت له پلوه اندېښنې در سره شریکوو.
پولیس بدخوابه دی، ستړي علاقه دی، ټول شپه ویښتې دا نن شپه چې ته وکړې تا ته د ټکانو د دې درک ملوي چې پر دغه پوستې باندې ټکان کوي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له سوداګرې مېرمنې اوګۍ امیل سره او د دې له کار سره آشنا شئ.
زراعت سره دومره مینه لرم زویم که یو چانس ما ده پارا پجوان که وی نوما و علمان زراعت لوسته وی او زکره وی
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای خپریږي. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. دا هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد غرق حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په تیر حکومت کې تروریزم ته د ودې ورکولو موقع ورکړل شوه او افغانستان ډیر ناامنه شو، خو یو شمیر څیړونکي وایي چې اوسنی حکومت هم له خورا جدي ستونزو او نیمګړتیاو ډک دی. نسیم شفق په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس په دې هیواد کې ستونزو، ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه ناامنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودې موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره یې د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره که از گذشته گرفته.
دی وایي د ملي وحدت حکومت ته له تیر نه ډیر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث، داسې میراث چې پکې ناامنیو ته اجازه ورکړل شوه، داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودې کولو موقع ورکړل شوه. بالاخره د افغانستان اړیکې پکې له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خرابې شوې. موږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نه شوه.
استفادې خوب صورت نه گرفت.
خو عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنکړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه یې لمن له دې هېواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څیړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وې، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلاتی داشت،
د وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودي، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي، خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړي نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمنګ غاغله ازادي رادیو اوري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د امنیتي سکتور مشران د امنیت شورا پر ځینو غړو بې باور دي او نه غواړي چې محرم اسناد ورسره شریک کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یو شمیر وکیلانو د خبرو په استناد دا مسله د اندېښنې وړ بلله او ټینګار یې وکړ چې د امنیتي ارګانونو مشران باید په مستقیم ډول خپل راپورونه ولسمشر ته وړاندې کړي، خو د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د غونډو لپاره د سندونو او راپورونو د ټولولو اصلي دنده د دوی ده او په دې برخه کې پر چا فشار نه دی راوړل شوی. صفی الله ستانکزی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي کله یوې خوا د امنیتي ارګانونو مشران د امنیت شورا په ځینو غړو بې باوره دي، له بلې خوا یا د شورا د چارواکي نه پرېږدي چې په مستقیمه توګه خپل محرم اسناد ولسمشر ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د امنیت شورا او امنیتي ارګانونو د مشرانو ترمنځ دا مسأله خطرناکه وبلله او وی ویل که مخه ونه نیول شي افغان بېګناه پوځیان به قرباني ورکوي. د دې جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي په دې اړه داسې وویل:
د ملي امنیت ریاست ته او د دفاع او د داخلي وزارت کم کشتي ارګانونه دي هغه د شورا امنیت پر یو شمیر مامورین اعتماد نه لري نه غواړي چې خپل خاص محرم اسناد د دوی په توسط رئیس جمهور ته ولاړ شي خو شورا امنیت یو شمیر غړي کوشش کوي چې محرم اسناد دوی ترلاسه کړي او بیا رئیس جمهور ته ورکړي چې دوی په ادارو کې عدم اعتماد رامنځته کړی دی او یو ډېر خطرناک حالت رامنځته کړی دی.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه چې د امنیت شورا ځینې غړي همداراز هڅه کوي چې د ملي امنیت پر رئیس رحمت الله نبیل فشار راولي څو له ډېر مسایل ونوي او په نتیجه کې په ښاغلي نبیل د ملي شورا اعتماد زیانمن شي. د ولسي جرګې نور غړي هم د جرګې ته د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو د وزیر او ملي امنیت د رئیس وروستۍ څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او وی ویل چې خبرو یې له تېرو څرګندونو سره سمون نه خوړ. اخوا د ولسي جرګې لومړی مرستیال ټینګار وکړ چې د امنیتي ارګانونو مشران باید په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته راپور ورکړي او ولسي جرګې ته د هم له ضد او نقیض څرګندونو ډاډه وکړي.
به خاطر دقیق بودن گزارش امنیتی ریاست
وی د امنیتي رپورټونو د سموالي په خاطر د ملي امنیت ریاست مکلف دی چې دا رپورټونه په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته وړاندې کړي. همدارس امنیتي ارګانونه له ضد او نقیض رپورټونو ډډه وکړي او دقیق رپورټ د شورا ته وړاندې کړي.
گزارشات ضد و نقیض خود خودداری نموده گزارش دقیق به شورا تقدیم نماید.
خغلی قدیر هم در امنیتی وضعیت په اړه اندیښنه وښوده او وی ویل چې امنیتي چارواکي باید د وضع د ښه کېدو لپاره جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د غونډو لپاره د دوی له اصولو سره سم رپورټونه ټولوي او بیا جمهور رئیس وړاندې کوي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله رد کړه چې د امنیت شورا د ملي امنیت پر رئیس رحمت الله نبیل ځینې فشارونه واردوي.
دا ته دی خبره ده چې اسناد د امنیت شورا دفتر برابرې په دې وخت کې څه ډول حساسیت نشته ځکه چې د امنیت شورا د دفتر وظیفه ده د امنیت شورا د غونډو لپاره اسناد برابرې. رحمت الله نبیل د امنیت شورا غړی دی. په دې خبره ده چې په غونډه کې چې دوی ناستې سره دوی سره خبرې کوي دا چې په دې خبرو کې څه سره وایي هغه د دوی کار دی. یعنې که هدف دی چې د امنیت شورا د دفتر د خوانه په غوښتنه شر راځي دا خبره ناممکنه ده ځکه چې دغه دفتر د هغوی په خدمت کې د دولت څخه فعالیت کوي.
خغلی منلی ویل چې د امنیت شورا د افغان حکومت د امنیت تر ټولو عالی تصمیم نیون کې مرجع ده چې مشري په خپل ولسمشر کوي او د دې شورا دفتر له اصولو سره سم خپل دنده مخته وړي. ولسي جرګه په داسې حال کې د افغانستان د امنیت شورا او امنیتي چارواکو ترمنځ د لانجو او بې اعتمادۍ خبره کوي چې اوس مهال په ډیرو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې د فعالیت له زیاتېدو جدي اندېښنې پیدا شوې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د هیواد روانو امنیتی حالاتو ته هم په راپورونو کې کتنه کوو، خو سمدستی د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کتنه کوو. نسیم شفق د کابل چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب پکې خپاره شوي دي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه او د سولې په روانو هلو ځلو کې د پاکستان رول، د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې جوړوي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې داعش د ننګرهار پر خلکو محدودیت وضع کړی. د ورځپاڼې د ننګرهار د خلکو په حواله لیکلي چې دې کار دوی سخت اندېښمن کړي او باید حکومت ورته رسیدګي وکړي. ملي ارمان په دې اړه د داعش یا طالبان تر نامه لاندې یو تحلیلي مطلب هم خپور کړی چې پکې راغلي زموږ د خلکو د وژلو لپاره باید په یو لاس کې دوه چړې ونیول شي. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان خلک پوهیږي چې داعش او طالبان یوه تنه لري. اطلاعات روز غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان چارواکو په څرګنده وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دې هیواد کې حضور لري. د ورځپاڼې د اجرایی ریاست د لومړي مرستیال محمد خان له قوله لیکلي افغان حکومت هڅې کوي چې د داعش یا طالبانو په نوم د ټولو هغو ډلو پر ضد ودرېږي چې د نظام د کمزوري کېدو هلې ځلې کوي. په مطلب کې د اجرایی رئیس د مرستیال په حواله ویل شوي چې په ځینو سیمو کې طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی او یو شمېر پخواني طالب قمندانان اوس د داعش په جامه کې فعالیت کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې د پاکستان د ژمنو د عملي کولو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جمهوری ریاست د یو ویان سید ظفر هاشمی له قوله راغلی چې ویلي دي افغان حکومت د سولې په برخه کې د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه دی. هیواد د ښاغلي هاشمی په حواله لیکلي چې پاکستان تر دې وړاندې هم ډېرې ژمنې کړي خو مهمه دا ده چې خپلې ژمنې عملي کړي او اوس د ده په خبره د ژمنو د عملي کولو وخت رارسېدلی دی. هیواد په یو بل مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې به هغه وخت اغېزمنې وای چې په افغانستان کې جنگ بند شوی وای.
او ویسا غیر دولتی ورسپانې د افغانستان د اجرایه ریاست له قوله لیکلي چې له پاکستانه ناهیلي شوي یو. د ورسپانې په همدې مطلب کې د جمهوري ریاست د مرستیال ویان په حواله لیکلي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو په اړه مشخصه پالیسي لري او تر اوسه له هغوی سره د خبرو زمینه نه ده برابره شوې. ویسا په یو بل مطلب کې د څېړونکو هغه اندېښنې هم رااخیستي چې ویلي دي پاکستان د چین په ناسته کې د طالبانو له پلاوي نه د وسیلې په توګه کار اخلي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي پر سیمه ییزو پولیسو تور لګوي چې تېره شپه یې هلته د تراو د لمانځه پر مهال دوه ملکي کسان وژلي. د علي آباد ولسوال پیښه تاییدوي او وایي چې په اړه یې اړوند ارګانونه خبر کړي او هڅې روانې دي چې د وژل شویو کسانو اصلي قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې اړه د آزادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور تفصیل اوروي.
د کندز ولایت 220 روغتون ته د علي آباد ولسوالۍ په لسګونو کسانو د دوه تنو ملکي کسانو جنازې را انتقال کړې وې چې تېره شپه د قزاخو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا د تراویح لمانځه پر مهال وژل شوې دي. دغو خلکو د کندز سیمه ییزو حکومت یې په نه پاملرنې تورن کړ. دوی ګواښ وکړ که چیرې سیمه ییزو حکومت د دوی قاتلان ونه نیسي او د قانون منګولو ته یې ونه سپاري نو دوی به په خپله لاس په کار سي. د علي آباد ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو داسې څرګندونې وکړې:
دغه دواړه مې ورېرونه دي، اوس ولې په لمانځه کې په تراوو ولاړ دي، دا خل راغلي دي په دې لمانځه کې دواړه وستې. دا دولت د ما داسې ځوانه راته اقبال کوي چې راته په لمانځه کې خلک ولې کندرانه ته خلته پورې دغه ولې.
علي آباد د ولسوالۍ ملا اختر مې نوم ده. دغه هلکان چې شهیدان شوي دي دواړه مې د تره زامن، بېګا شپه 9:30 بجې د شپې د اخري د تراوی وخت اوسې دغه دوه نفر وستلي، محمد اغول، سید رسول، نور بن پر کورولا سپینا کورولا موټر کې ټول محلي خلکو لیدلی دي. سیراغ له دندغه کاریو کوي چې بدر لړو سینا غدا آزاد کړي دولتي کې پښتنه کوي ودی.
دغه خلک وای چې په سیمه کې غیر مسول وسله وال همدارنګ سیمایز پولیس خلک په مختلفو نمونه زوروي چې دې مسلې خلک ډیر پاندېخنه کړي دي. د هغوی په وینا ک دولت دغه وسله والو مخنیوي ونه کړي نو دوی بل دولت سره خپل اړیکې پرې کړي. د علي آباد ولسوالۍ د قزاقو د کلی د مسجد امام او د وزل شوی کس ورور آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
نوم می عبدالغفار ده، د شهید عبدالله ورور یم.
په وشرو په زکات تراسه به موجب مسلمانان په جماعت کې شهیدان کا همون مودای معلوم ده. دغه محمد اغول هم دغه سید رسول ده حکومت چیره ده داونه نیسی نو د ما پختنه دم بیان کړ.
زمانوم د قاری نصیر احمد ده دغه مسجد درې کال کې ما وظیفه اجرا کوله، تقریبا تراوی خلاص سي دریم رکعت دي ویترو وسی رکوع ته ټټیدلم. دوی وخت سي دا ټول کس په شهادت ورسی، دوی په ډډو کې دا دوه کسان په شهادت ورسیدل. دا زما په خپل د تر زامن دي خپلوان دي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ ولسوال حبیب الله محتشم آزادۍ راډیو ته وویل چې لاړوند ارګانونو سره یې دغه موضوع شریکه کړې. هغه زیاته کړه چې ډېر ژر به د دغو خلکو قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د کارپوهانو په وینا په کندز ولایت کې د نامنویو اصلي لامل غیر مسول وسله وال او سیمه ییز پولیس دي، ځکه دغه ډلې په سیمه کې په شخصي خصومتونو لاس پورې کوي چې له کبله یې خلکو له دولت څخه فاصله اخیستې ده او د وسله والو مخالفانو صف پیاوړی شوی دی. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
د شیبه آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سحر له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار څه کم دوه میاشتې کېږي چې بنده ده. د کجکی اوسیدونکي وایي د اوړو او خوراکي موادو په بیو کې خورا زیاتوالی راغلی. د ولسوالۍ دولتي مسؤلین وایي داعش او طالبان په ګډه د دوی پر مرکزونو حملې کوي. د آزادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی کجکی ته سفر کړی او په خپل تفصیلي راپور کې مو له هغه څه خبروي چې مخکې مو ښایي کله هم نه وي اورېدلی.
کجکی په لور چیرې چې په روانه میاشت کې ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو د کنټرول څخه وتلي دي، هلته غځېدلې لار هم د یوې میاشتې او شل ورځو راهیسې بند ده. په دې سفر کې چې د هلمند والی میرزا خان ریمی په شمول د ملي امنیت رئیس او په دې ولایت کې د 215 میوان کلو اردو کمانډان لونګ هم ملګری دي. کچې کې ته ولاړو د تللو د موخې په اړه په هلمند کې د 215 میوان کلو اردو کمانډان تورن جنرال دادن لونګ وایي عملیات کوو او هغه سیمې به بیرته په لاس راوړو چې د طالبانو په ولکه کې دي. دادن وویل په کچکی کې په خواته حالت ښه شوی دی.
دښمن تبلیغات تاثیر تبلیغ اور پاتے ہر وقت تبلیغات کل چمک 2015 کلا پچے نہ حکمان نہ سودا ٹولو تا جوا تا چی واپس تا ہم نہیں والا ہم خطر چمک عملیاتی پلان دل تعمالات کا
خود کجکی د قومی مشران او دولتی مسلمان خبری بیا د دادان لونگ د خبرو سره فرق کړي. دغه قومي مشران له واقعیتونو پرده پورته کوي. وایي که چیرې د ولسمشر په پاملرنه جدي کار ونه سي لس ورځې وروسته به د برېښنا د فابریکې اړوند تنګۍ او پاتې سیمې هم وسله وال ونیسي. د کجکي د ټولنې شورا وکیلان وایي دقیق معلومات لري چې داعش او طالبان په ګډه د برېښنا د فابریکې د ورانولو لپاره پر افغان ځواکونو ډله ایز بریدونه کوي.
خوب نہ دے کڑی سربراہ
د ټولنې شورا دغه وکیلان او کومي مشران وایي د کجکی د څلورو برخو څخه درې برخي په دې لنډو ورځو کې د وسلوال لخوا نیول شوې دي. د هلمند امنیت کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل په کجکی کې ازادي راډیو ټول په دې ولسوالۍ کې کافي سرتیر ستاو د برېښنا د فابریکې اړوند سیمه به په هیڅ صورت وسلوال ته خوشې نه کړي. هغه وویل ډېر ژر عملیات کوي او هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه ونیسي چې د دولتي سرتیرو د لاسه وتلې دي.
موږ صرف غواړو چې په یو معین بخش کې لږ تغیرات راولو. تغیرات مثبت تغیرات ان شاء الله تعالی چې وکولې سي ډاډمن دفاع حمله ورسوالوي نه لساحې نه او لبند وکولې سي سر په پامدې حساب باندې نن موږ سره ناستو دلته نه وایي صاحب ته شپه وړي او څه کولی ودو همو موږ یو معینه فیصله وکړو چې هغه فیصله ان شاء الله تعالی په راتلونکي دوه ورځې کې عملي کیږي. د کجکی د ورسوالۍ او د کجکی د بند په مورد باندې هیڅ نو تشویش وجود نه لري.
امنیت کمانډان ول کجکی ته ګڼ شمېر تازه دمې سرتیر رسیدلی دي. خو په کجکی کې د محلي پولیسو کمانډان شرف الدین وای طالبان او داعش نه یوازې لغټو او درنو وسلو استفاده کوي بلکې د خپل نپرو تشکیل هر ورځ بدلوي او تازه د نفسه کسان د دوی په ضد جنگوي. شرف الدین وای په کجکی کې پاتې سرتیر د دوامدار جنگونو لامل بد خوب او ستړي سوي دي.
ول اسواره چې څوک پر چا باندې کمانډوار کې هغه شل کس ورته ناش نو داش نظمري نه دي او ورلا نه کی او ول اسوره چې 15 شوارو ز شپه ورځ او ته دغه شوته ولاړی خوب دی نه دا ژوند سره کم ژوند دی. دا څنګه دولت ته ټټي ورته پروتو وینې ولاړم نه تیار و نه ټانګو نه وړانګو
خبر اوس ما ته ته وکړ
پلنګو چې می تړی پلنګي می تړی پرشکي می تړی
دی وای وسلوالو د سری کې ته اډلې په نوم تشکیلونه جوړ کړی دي چې په هر ډول وسلو سمبال دي او تر هغه هم تر شانه راځي چې پوسټه یا ممرتونه نیسي. د کجکی د ټولنې شورا وکیلانو او کومي مشرانو وایي چې چیرې خوراکي توکي ورور سيږي تر مرګ د دې ولسوالۍ په خاص ډول د برېښنا د فابریکې څخه دفاع کوي. ویل کېږي اوس په کجکی کې د وړو د 50 کیلوي بوجي قیمت 14000 پاکستانی کلدار تل ورسره ده. سوال دا دی چې په هلمند کې د بریدونو د زیاتېدو اصلي لامل څه دی؟ د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي
یو خو دلته مسله د اقتصادي او سیاسي ګټو دي. تاسو خبر یاستئ بعض ګروپونه د طالبان او خارجان له پاکستانه افغانستان ته راغلي دي. نو دوی اوس په ټول قوت سره کوشش کوي چې دنیا ته روښکاره کړي څه دی هم یو قوت دی او زه امیدوار یم چې په ډېر نږدې وخت کې هغه مذاکرې د سولې سیام جریان لري یو نتیجې ته ورسیږي.
ویل کېږي په کجکی کې د تیرو څو ورځو جنګونو له امله تر یو نیم سر ډېر ورسول او د هغوی یو شمېر قمندانان وژل شوي دي. د پولیس یو سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د 50 په شاوخوا کې افغان سرتیرو هم وژل شوي دي چې ډېره برخه یې د امن اعظم پولیس دي. کجکی ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د لشکرګاه څخه شاوخوا 150 کیلومتره لري د کندهار او د کندي ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اوس تر بل هر وخت د وسلوالو تر ګڼو بریدونو لاندې ده. چارواکي وایي د لارې د بندېدو له امله د کجکی د برېښنا د فابریکې چارې چې په دې وروستیو کې پیل شوي هم په ټپه درېدلې دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
له کجکی ولسوالۍ څخه ځانګړی راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. د خبرونه په دوام کې را سره وسې چې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام او همدارس د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خوده وخت ماسپښین 2 بجې او 13 دقیقې دی. جنقه الکوزید مهم خبرونه لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د څلورمې مادې د لرې کولو فرمان رد کړ. جمهوری ریاست ولسی جرګې ته په فرمان کې ویلي و چې دا ماده د 1301 کال راهیسې نه بلکې د اوسني تعدیل او توشیح نه وروسته نافذ وګڼل شي. د حکومت اجرایي رئیس په پروان کې وروستیو اعتراضونو ته په اشاره له خلکو وغوښتل چې خپل احساسات کنټرول کړي او اعتراضونه د پای ته ورسوي. ښاغلی عبدالله نن وزیرانو شورا ته په وینا کې ویل حکومت به د خلکو په ځانګړي ډول د مجاهدینو له حقونو دفاع وکړي. د پاکستان پولیس او د ترورزم ضد خاص ځواکونو نن سهار په لاهور کې په یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا خرګوټي په پټان کالونه کې شوې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برېټانیا او نورو ځایونو کې د وحشتناکو اعمالو پلانونه لري. د مصر په مرکز قاهره کې نن د دې هېواد د لوی څارنوال د موټرو پر کاروان باندې چاودنه وشوه. یو جګپوړ امنیتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي حشام برکات او د هغه ساتونکي ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د آسیا د اسحا موبایل له دې امله ډېرې ټیټې شوې چې یونان ممکن د نړیوالو پور ورکوونکو پورونه ورنه کړی شي او ممکن له یورو ساحې څخه ووځي. چین د نوی نړیوال بانک یعنی د آسیا د زیربنای پانګونې بانک د پرانستلو د مراسمو کوربه ده. دا بانک به د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک سره سیالي کوي. د روسیې فضایي پیلوټ گنادی پدالکا تر ټولو زیات په فضا کې پاتې شوی او په دې توګه په نړۍ کې لومړی مقام حاصل کړی. او هغه الوتکه چې د لمر د انرژۍ په واسطه الوزي له آرام سمندر څخه د تیرېدو دوهمه هڅه کوي او غواړي نړیوال ریکارډ ټینګ کړي.
لآزادی را روز خمو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان ولسیرګي د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایم او اړوند قانون د څلورمې مادې د لری کول فرمان رد کړ. جمهوریت ریاست ولسیرګي ته په فرمان کې ویلي چې دا ماده د 1301 کال راهیسې نه بلکې د اوسنی تعدیل او توشیح نه وروسته نافذ وګڼل سي. خو د ولسیرګي غړو او اداري هیئت چې نننی مشرې ظاهر قدیر کول ول ک دا ماده حذف سي له 1301 کال راهیسې به د میلیارډونو غیر قانوني پیسو نوونکې او د اقتصادي جرمونو د عوایدو ترلاسه کوونکې له قانوني تعقیب ځان خلاص کړي. دوی ټینګار وکړ چې دا ماده باید په یاد قانون کې شامل شي او له 1301 کال راهیسې د پیسو لسپینوونکو او په غیر قانوني توګه د عوایدو ترلاسه کوونکو سره قانوني چلند وشي. د سمنګان د کرنې او مالداري ریاست وایي چې د دغه ولایت د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس محمد اسلم دانا ازادي راډیو ته ویل تمه کیږي چې سږ کال به د پستو له باغونو څخه 300 وټنه پسته حاصل سي. شاغلی دانا زیاته کړی چې دغه ولایت پسته حاصلات تر ډیره پاکستان، ترکیه، هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته صادریږي. هغه وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې دروسل ورزره هکتار زمکه کې د پسته باغونه شنول سي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګورو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د بلخ د کرنې عملداري ریاست وایي چې په روان کال کې دغه ولایت د انګورو او بادام په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او حاصلات یې د تیرو دوه کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب ازادي راډیو ته وویل چې پر وخت اورښتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوجاتو حاصلات هم زیات کړي دي. شاغلی کاتب زیاته کړی چې د انګورو او بادامو حاصلات پاکستان، هندستان، ترکیه او دوبۍ ته صادریږي. هغه وویل چې دوی په بلخ ولایت کې په 25,000 هکتار ځمکه کې د انګورو نوي باغونه هم کښنولې دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 15 پله، یو یورو 8 پېټه افغانۍ، یو انګلیسي پوند 49 افغانۍ 15 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پله، زر ایرانیو تمن 13 افغانۍ 10 پله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو د مازیګر یا مخام په او بجو په ژمي کې مازیګر او په ژمی کې مخام او په وړي کې مازدیګر د مخام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر 9 دوام کوي. د مخام له 9 د سهار تر 9 د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 9 د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لوروستي حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، له دې ټولو موضوعاتو سره د دې خبرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو. د دې په پاتې خبرونه کې لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرېږي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیې د روښانه کولو لپاره ولسوالۍ ته ځي، سارنوال ورته وایي هغه کسان چې د دې دکان یې غلا کړی وو نیول شوي. اوس راځئ چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
خدای
دادا دته ماته ولی کاکا وای
خبره دې پوه نسوم صابر
کاکا فقط چی خپل شل کلان اوسه زه نوم لرم، نوم عبدالصابر دی.
خاخا نور به درته عبدالصابر وایو، مطلب چې ته خپه نسی.
عبدالصابر نه، عبدالصابر
راغلی ولی جانه.
هو زه خو راغلم، خو تا یې اوس نوم زده که زما دا اوسی نوم عبدالصابر دی، خو ټول هسې صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دې هسې صابر دی جوړ دې بدمشه.
یاره ډېر ټوکې خدای داده. ښه څنګه شو صابره، غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي، لکه چې تا هم نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه جوړ دې بدمشه، تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه، اوس دې نو خبره خولې ته ولویده. خو خیر ویسی که دی دیر خبری وکری کار دیم دیر وکر.
پخه کولو انسان خ معلومیگی. السلام علیکم عبدالصابره.
وعلیکم سلام مولوی صاحب.
عبدالصابره کارتم یوازی ولاړی، زوی دی هم دا دیر وقت کیگی چه پکلی که نخ کاری، وای چه تا کار پسی واتای؟
غم مکاو مولوی صاحب، اغا با خب مزا مزا کار کوی، از دکا چه واده تا تیاره اینیسی.
خیر بیا خو اراده نیکا ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرفې کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
هی مولوي صاحب، موږ خو ولور غرق کړي یو، د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړی وه.
ولور ګوري، موږ هر وخت یوازې د جدي کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لونو ولور اخلي.
نو مولوي صاحب اوس ډوډۍ بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې ته هم فکر وکړئ چې کله د نجلۍ کورنۍ ولور غواړي، د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به یې ښودل ورسره مني؟
دا خبره دې خو بېخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل، څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم دی که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوال ته ورواړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني. ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل زوی په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی. پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري، او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدالصابره راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دې اوس کشو چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ دې چې په هګیو مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پرې واخیسته، چې خدای مه کړه تاوان در باندې نشي.
بیبي ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کیږي. هڅه به وکړو، لاس تر زنې لاندې خو هم نشو کېناستی، دکان هم لاړ ختم شو.
هو وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل محمده زویه راغلی، څنګه داسې سسر روانې روزي پذاب کړی که څنګه؟
ادې روژه د خدای امر دی، پر ازای منو دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اورین داری؟ دا مرتبانو ندی څنګه راخیستی؟
منزل ته یې راخیستی. ما ورته وویل چې دا خو نوی دی، منزل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه منی. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
اورینداری اچار خو جوړوي، مستې به دې هم توم نه کړي وي؟
هو، دوه ساتله مې توم نه کړي، لږ اچه کم شته.
اورینداری اوس خو مو دوکان هم نشته چې خرڅې کو.
رښتیا زویا، ملنګ دوکان په ګروي منی که څنګه؟
هو ادې جانی، همدا اوس مې مال او دوکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوی خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې تا هغه مرتبه لږ را دې خواکه.
واخله لورې. ګل ماما دا زویا، ملنګ خود همدا کلي سړی دی، ټول پیژني. نو خط څه معنا لري؟
ادې دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جوړ شم، خدای دې ژوندی لره زویه.
اوس پاتې شوه د اچار او مستو د خرڅولو خبره. هغه بیپاران چې دوکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کورم لیدلی.
اورینداری نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچار او مستې او چکا په کور کې خرڅوو؟
ګل محمد لالا، آسانه خبره ده. یو ځل چې د لښتې کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار مستې هګۍ مو که په کارېدل، ماشومان کور ته راولیږي.
هو زویا، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، تو خو ښه کور کې خو یو بل کس لري. ما ته ووایه چې ښځه او ماشومان مې په وچ میدان پاتې شو.
پرېږده ماینه، دومره اندېښنه مه کوه، دا خو اوله محکمه وه، دوه نورې پاتې دي. کېدای شي چې د بند موده مو راکمه شي.
د دې وډارېږې چې دوه نورې محکمې مو جزا نور هم زیاته نه کړي.
پوهېږئ، موږ پولیسانو ته د مجرمانو تر منځ دعوې ډېرې په زړه پورې، هر څه په میدان اچوي.
اوس بس ته پټکو امیر صاحب. عزیزه، زه په زندان کې پتنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له سارا غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجال نه راته ډېروئ.
موږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تیر کړو.
زه دا ټول ستا د لاسه وو. هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجو بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي. تا ویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلان هم راته خراب کړو.
غلی شئ نو، د ځان پر رسوایي پوسې مو پیسې را پټوهلي، اوس پولیسو ته ځان رسوا کوئ؟
ټوله ولسوالي خبره ده، یو له دې نه به یې څه پټو. تاسو خو یې په یوه څپېړه اقرار وکړه.
بس ډېر حوصله مې درته وکړه، دا د بندیانو د انتقال موټر دی، ستاسې مېلمستون نه دی. کیسو ته ډېر وخت لرئ، هسې نه چې په بندیخانه کې بیا بېمضمونه پاتې شئ.
ګل محمد او ملنګ دا دی، ستاسو دواړو ترمنځ د دکان سند ولیکل شو.
جمیله تم خیر ویسې؟ دا خو تا دوی ته وویل چې د ګروی یا به وفا خط ولیکئ. وایي هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي. ګل محمده، په دې شر کې د خیر وو که نه؟ ته به څه پوهېدې چې دا ډول پور اخیستل حرام دي؟
هو، مولوی صاحب وویل که نثار احمد په ګټه او تاوان دواړو کې شریک وای، بیا هیڅ ستونزه نه وه. ښه خیر، تاسو په دې سند امضا وکئ.
جمیله، زه د بدمشه د ګل محمد په ځای زه امضا کوم، هغه امضا نه لري.
خیر چې امضا نه لري، ګوته خو به ولګوي، هغه مهمه ده. او که څوک امضا ولري، په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي.
خراکه، همدلته د لیک اخیر کې ګوته ولګوم.
هو همدا ځای ده، خو راسته لاس نه، د چپ لاس ګوته ولګوم.
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم. ملک صاحب، ته یې مور که چې بیا زو له خیره.
دا دے سند مور شو ہے جمیلا سند واخلا زوا کان خان لاڑو تے خدا پاما
منگ اندر پسی درزو
راک جمیلا دا کے گتا بورتا ولا گو کہ ملنگ زانا مونشی خوزا ہوا
دے مو معاملا نیکا و مبارکا کا گل محمدہ کل چی دا بازار خواتا لاڑی د دې کاغذ یو کاپی وباسا او ملنګ ته ورکا بس موږ هم درنه لاړو د خدای په امان
زم زم زه دې پدمو شاته نه چې ګل محمد ملنګ ته دکان وسپاري او زما ژوند رئیس
راځه راځه چې ځو
څنګه خان دی ها ډیر خوشاله یې هیڅ مو پام نه و زمان تر څنګ را ورسیدم رامو نه لیدم
ستړی مشې نسیم جانه
خیر یوسه
څنګه دې خواته راغلې نسیمه
ولی تاسو ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه نور به دې خورا نه شي
نه نه نسیمه هسې کومه خبره نه ده
خیر هر عمل عکس العمل لري ګل ماما ده لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه
خو راځه که کار نه لرې دا د دوکان حسابي به را سره وکړې ته یې لیکه
سمه ده
نسیمه موږ نه مه خفه کېږه زموږ څه ګناه وه
خیر ساکان خپله په څا کې وي هغه دی دلاور هم زنداني شو ښه څه ولیکم
لس بوتله شامپو او نسیمه دلاور داسې خوب هم نه ولیدلی چې بندي بشي
هغه زوی چیرته دی نه ښکاري
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی
نو چیرته به وي
نه پوهیږو اما هغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و نور یې درک نشته
ښه ښه اسلامیه هر چیرې چې اوسې پیدا کوم دی رانه خلاصیږي خونه
درنو اوریدونکو څه فکر کوئ که د نجلۍ کورنۍ پر خپلې لور د ولور په غوښتلو ملامته ده نو آیا د هلک کورنۍ هم د ولور په ورکولو ملامته نه ده چې دوی په خپل زوی دغه درون بار اچوي او په دې ډول دا ناوړه دود لا پسې عاموي خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ نننۍ خپرونه پیلوو روانه خپرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده چې د همدې کارونو له برکته ګڼو کلیوالو میرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده زه مسوده نیازی یم خو په سر کې له وګمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو د لوګر ولایت شوروي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برکه او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنمو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل شوي دي د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځنۍ او لیسې شامل دي هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانیستل شي په لوګر کې اوسمهال 1,03,000 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15,000 نجونې جوړوي په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر سانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع په کلکه ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې په دې اړه کومه مانعات نه وکړه ولوی د زون کې د افغانستان د بشر د حقوقو صحوی دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې دغه دفتر مسولانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د ساکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پیښې ثبت شوې چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوې دي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد یې هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. قدرمنو اوریدونکو، اوګه یمیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلې اوګه یمیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې یې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیو جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګه یمیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه یې دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجستر کړ پایسا کې، هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوانو، هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. د هغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده، ټول چارې ما تر سره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسری یا قوریه مونږ تربیه کړه چې هغه هم په مارکیټه پوره سو. همداسې گرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډیره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روغ دیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی، نو ما به علمن زراعت لوستی وی او زده کړی وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم، تجارت چې کوم، په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کیږي، نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو دپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګه یمیل وایي د دې کوپراتیو له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمینه ورته برابره شوه چې دوی له کلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي.
او ما وکولی شو چې دوی د پاره چې یو انقلاب و د دوی په ژوند کې، دوی هغه کلي نه چې څلور دیواله و او هغه کروندې کې چې دوی اوګه په اوګه خپل نارینه و سره کار کو، او دوی لاړل خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره یې شریکو، یعنی هغوی د پاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره شریکي، هغوی دوی دپاره پوهاوی ورکوي او هغوی دپاره یو څه امکانات و لکه راډیو چې تاسو همیشه یې واورئ د کرنې خپرونې، او هم دوی وګرځول په دغه نوي تحقیقات چې د نورو هیوادونو نه نباتات هلته روزل شوي دي او نتیجه یې ورکړې دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناآشنا و، دوی دپاره ډېر زیات جالب و. مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومي چې دوی نسلګیری کوو او دوی پیوندول، نوي نباتات ورته ډېر جالب و. او په آخره کې ډېرې ښه بستې به جوړولې او د دوی دپاره یې توفې ورکړې، او صرف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وایي کله به چې دې میرمنو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول، هغوی به ځان ته ترکاري یا باغچې کرلې، نو ډېرې به خوشحاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینهو سره اوګه په اوګه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوي تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چارې او هغه تازه ترکاری، هغه تخمونه اصلاح شوي، هغه خارجي تخمونه چې ایزای کېږي نه په ځمکه دوی هغه کوو ګلان همدسې. یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل، دوی یو بل ته خپل افکار شریکول، خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې، او د دوی زړه به هم ډېر خوشحالېده ځکه دوی لپاره په ژوند کې یو خپل فضا ایجاد شي. دوی د احساس د دې کوو چې ولا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوګه په اوګه په تولید کې، په لاسته راوړنې کې، امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به وي چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوکی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي:
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده، په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي، او موږ په چین کې د کمپانیو سره خبرې کړې د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي، او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړې دي چې فابریکه سره رقم هغه کې، او داسې کمپانیان سره هم خبرې کړې دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا فیصده خزینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف می داده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري، او موږ وکړ شي دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلې وګی همدارنګه په پغمان کې د یو میله ځای د جوړولو نیت هم لري. خوړی ماشومان او کورنۍ ته یو تفریحګاه جوړ کړی چې کارونه یې څناڅه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي، ټول غصب شوي دي. دا هم د دغسې یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی. د دې حصار او د دې احاطه د تیږو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ورباندې ولګولې، کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړم، لیک زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی، هیڅ آثار نه دی پاتې. که چیرې دا آبدي تاریخي، زه به همغه نقشه ترسره کړم، او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي، مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي، او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکاروو، جوړې کړو. نو څه یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي چې دا ختم شي، دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري، بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که خزی آتا تعلیم هم اونه لری، که پا دی که خزی اوغواړي کارو کې، ته باور وکړه چې کله دوی په تولید کې سهم اخلي او یو لاسته راوړنه لري چې هغه د پام وړ وي. صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي، هغه خویندو لاس نیوی وکړي چې هغوی محرومې دي. هر څوک، هره خور چې لږ امکانات هم ولري، هغه کولی شي چې ډېر لوړ پوړیو ته ورسیږي. که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسېدای شي. او حضرت بی بی خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو طبعاً راکړه وړ که په ټولنه کې د نارینهو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی، دوی کولی شي دی په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عادات مطابق کولی شي چې حلاله روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نشي کولی. هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي بی ځایه خبرې او دغه پاکونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډېره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي، او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یو ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي:
شاعري لویه مرتبه ده، هغه ته رسیدل خو ډېر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې بوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو، خدا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پې تړلې دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پېژندلی دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته.
کشپا کده نشی او خپل توری پخی، زمون لکلی زنی طول نکری، المر با زما تر کوتی چنگ راشی.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته یې ده www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سلام و خوش آمدید.